آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ځوان شاعر هیواد شپون سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اورئ.
اوس په دې خوشحاله یم چې خپل ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده.
ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د خپل نوی ناول په باره کې راته غږیږي.
خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصا دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پایل صفی الله ستانکزی د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی لمریز کال په لومړۍ ورځ 22 تنو نومیالیو لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څیړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. په هغه غونډه کې چې 1495 کال په لومړۍ ورځ په ارګ کې جوړه شوې وه، په پیل کې پوهاند ډاکټر محمد حسین یمین د نورو په استازیتوب د ادبیاتو، ملي فرهنګ او په ځانګړي ډول د نوروز د میلې په هکله خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د غونډې ګډونوالو ته چې ډیری د علم، ادب او فرهنګ استادان وو، وویل تاسو د افغانستان د فرهنګ تولیدونکي یاست او په سختو شرایطو کې مو د متحرک او ملي فرهنګ د ودې او بډاینې په برخه کې ارزښتناکه خدمتونه کړي دي. د ملي فرهنګ د ودې په برخه کې ستاسو آثار، کوښښونه او رول د ملي اردو او د اقتصاد له محرکینو څخه کم نه دي. جمهور رئیس پښتو، دری او ازبکي د افغانستان درې لوی ژبې وبللې او څرګنده یې کړه چې زه په خپلو ټولو ژبو چې ډېره عظیمه سابقه او روښانه راتلونکي لري ویاړم. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان نورې سیمه ییزې ژبې هم باید په اساسي ډول وده وکړي تر څو هر فرد پوه شي چې زموږ محلي هویتونه هم زموږ د ملي هویت او فرهنګ لویه برخه ده. د تمثیل او تیاتر د برخې نومیالی هنرمند عبدالحکیم اطرافی وفات شو. ارواښاد اطرافی له نن څخه 20 کاله لمخه په هرات کې زیږیدلی و. زده کړې په خپل ټاټوبي کې کړې وې او څو کال د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. کله چې په افغانستان کې لومړنی ټلویزیون خپرونې پیل کړې، مرحوم اطرافی تلویزیون ته د نمایشنامې لیکونکي په توګه ومنل شو. اطرافی د خپل هنري ژوند په موده کې په لسګونو ډرامې ولیکلې. ارواښاد نه یوازې دا چې د تیاتر تکړه ممثل او نمایشنامه لیکونکی و، تکړه ډایرکټر هم و او شاعري هم کوله. مرحوم اطرافی به په خپلو ډیرو پارچو کې د نوکار په نقش کې راڅرګندېده او دا نقش به په دومره مهارت لوباوه چې چا به دا نه احساسوله چې ګواکې د تمثیل کوي. ارواښاد عبدالحکیم اطرافی له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نوي زیلاند کې اوسېده او د کب د میاشتې په 9 له فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي.
اتلس کلن هیواد شپون د جنوبی وزیرستان شاعر دی. شپږ کاله لمخه یې کورنۍ په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله د بلوچستان کلای سیف الله سیمې ته راکړه شوې. شپون په تانده ځواني کې له هنر او نوښته ډک دی، خو ډېره دردمنه شاعري کوي. دی وایي چې په وزیرستان کې جګړو او د خپلو همزولیو مرګونو دی دردمن او له چیغو ډک کړ او دغه چیغې اوس په شعر بدلوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل کلای سیف الله سیمې ته ورغلی، له شپون سره یې مرکه کړې.
گران هیواد شپون، استا له پیژندنې به را پیل کړو. دغه راته وایي چې هیواد شپون دې تخلص دی که نه نوم دې هم هیواد شپون دی او که زموږ اورېدونکو ته لومړی خپل ځان ور وپېژني؟
ستاسې مننه کوم برکوار صاحب چې تاسې دومره وخت وویست او دومره زیار مو وویست چې ما ته راغلې. دا خو د اول مینه ده چې زه د وطن سره زیاته لرم. شاید زما ژوند هم داسې د شپون په څیر وي او هیواد مې وطن هم دی او خپلې ګرانې مور هیواد نوم راته ټکلی دی او بیا مې شپون تخلص چې کوم دی مې ځان ته خپل وټاک. د وطن سره مې زیاته مینه وه، په دې خاطر مې دغه نوم خوښ کړ او خوږ را باندې ولګېد. زه مسعود یم، د جنوبي وزیرستان اوسېدونکی یم او فلحال دلته جنوبي پښتونخوا ته راغلی یم چې دلته په کلی سیف الله کې ژوند کوم. او هلته یو څه حالات سخت شول، تاسې ته معلومه وي چې دا جنگونه دا کسې خلک یې زیات وځپل، نو په دې خاطر زه راغلم دلته کلی سیف الله ته او دلته اوس د کډوالۍ ژوند کوم او خپل ژوند مې هم داسې دی چې یو داسې د مزدورۍ ژوند دی، مزدوري هم کوم.
رحمان بابا وایي دا دستور دی چې له درد زګیروی خیژي. کنیڅو د رحمان له شاعری تا ول چې په جنوبی وزیرستان کې حالات خراب سول تاسو دلته کلاسیفلا تر کړه سو نو ستاد شاعری د پیلولو علت سو آیا هم دغه درد او دغه بې وطنی او دغه بې کوری و کنه بل علت و چې شعر لیکلو ته مو مخه کړ
کته نن سبا وګوره نو چې څومره کائنات دي په دې نړۍ کې دا ټول زخم زخم دي دا ټول وینې وینې دي او یو وزیرستان هم نه دی یو افغانستان هم نه دی ټوله نړۍ په داسې رنځ اخته ده داسې ناورین سره مخامخ ده چې زخم زخم ده نو زه فکر کوم چې زما د شاعرۍ همدغه علت دی چې دا وطن ړنګ دی دا وطن سوی دی دا وطن زخم زخم دی زه دغې زخمونو شاعر کړم زه د وطن زخمونو شاعر کړم زه د دې کائناتو زخمونو شاعر کړم زه د دې کائناتو چغو شاعر کړی یم او زکر کله ځان داسې احساسوم چې والله چې د دومره چیغو ډک یم چې بیخي زیات خو بس هغه اظهار دی هغه چیغې دي چې زه یې ولیکم
که دا راته وایي ته اوس څو کلن یې
زه فکر کوم چې دا ولس یا اتلس کاله شاوخوا داسې به وي
نو په جنوبي وزیرستان کې چې کله حالات خراب سول او هلته پوځي عملیات په سول د دې فکر کوم اوس پنځه شپږ کاله کېږي نو هغه وخت خو به ته لا هم ماشوم وې تر دې به هم ماشوم وې نو دغه دردونه دې څنګه احساس کړل او څنګه دې دا غوره وګڼله چې دا خپل دردونه د شعر په بڼه بیان کړي
برکوال صاحب الله تعالی خو چې کوم ما ولیدل خدای دې هر انسان ځنې وساتي چې حالات ونه ویني الله ته ما ډېر انسانان ولیدل ډېر بد بد تصویرونه یې درلودل چې هغه په وینو کې ښخ و هغه په زخمونو کې ښخ و او زیات خپل د کلي ماشومان چې کوم و هلته اوسېدلو سره هغه ماشومان مې تر خاورو لاندې کړل بس هغه ملګري به مې راته یادېدل چې کوم به وژل شوي وو په دې جنګ کې او بیا دوی پاتې شول زه ځینې راغلم نو دغه یو درد مې بس په زړه کې راسره راوړ له هغې ځایه بس دغه یو زه فکر کوم چې دغه زما د شاعرۍ او دغه زما د
ستا خبرې شپونه ګوله ډېرې له درده ډکې دي نو که خپله یو غزل په دې برخه کې راته ولولئ بیا به وروسته بیا خبرې وکړو
غزل دی ستاسو په اجازه دا چې ژدمه ورخطا ورخطا پلونه لټوم د یوې ورکې رڼا پلونه او په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی په دې ځمکه کې انزور دی بالا پلونه او ځینې وپوښته صحرا ته باده ورشه خاورې شوي دي کښته دی زما پلونه او دغه شګې له زخمونو نه خوږې دي دغه شګې له زخمونو نه خوږې دي کهکشان دی ښکلومه د چا پلونه او لپې لپې ویرې څاسي د غزل نه شپون په وینو باندې ښې دي بیا پلونه
ډېر ښه ډېر اله نو دا راته وایي چې زده کړې دې کړې دي تعلیم دې تر کومه ځایه رسولی
زده کړې خو مې تر اووم ټولګي پورې کړې دي او بیا زده کړو ته مې نور نیت هم کړی و خو یو څه حالات داسې سخت شول را باندې چې دلې راغلم او دلته ژوند لږ راته ګران شو نو بیا مې زده کړې پرېښودلې مجبور شوم او دومره شو چې ژوند تېر کړو نورې زده کړې رانه پاتې شولې په دې خاطر
دغه ستا شعرونو ته چې موږ ګورو د یو شاوخوا اتلس کلن ځوان نه بلکې د یو پاخه شاعر چې عمر یې کېدای شي تر څلوېښتو کلونو اوښتی د داسې یو پاخه شاعر شعرونه معلومېږي په دغه تانده ځوانۍ کې مو شاعري څنګه دومره پخه سوه شاعري مو د چا شاعري مو تر اوسه مطالعه کړې ده او په کلاسیفلا سیمه کې دلته له شاعرانو لیکوالو سره ناسته ولاړه کوئ که نه
بلې دا چې زه دلې راغلم نو الله ته خو دومره تجربه نه وه زما نن په شعر دومره پوهېدمه دلته چې راغلم نو بیا مې په تنقیدي ناستو کې برخه درلودله او دلته په خاصه توګه چې زه یې یادونه په ځان فرض ګڼم د عبدالقادر مجرم او امیر محمد لیکوال داسې و چې زه راغلم څنګه نو زه په شعر بیخي نه پوهېدم بیخي داسې وم چې نه بلده وم ورسره که څه هم لیکل به مې خو دوی ته به مې خو دل دوی و چې ته لیکل کوه نور ته هېڅ غم مه کوه نو ما به شعرونه لیکل دوی به راته اصلاح کول دوی به زما دغه کوله بیا هغه شعرونه داسې ورو 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 دې ځای ته راورسېدم چې اوس لږ زیاته گزاره کوي چې زه خپل شعر خلکو ته ورسوم په دې لږ دغه شمه کني اوس هم په خپل شعر باندې باور نه لرم چې دومره ښه دی
او شاعري لږ کوې که ډېره او په څنګه وخت کې شاعري کوې ته وایي چې دلته په مزدورۍ اخته یې د ژوند په خواریو په مزدورۍ نو شعر لیکلو ته هم وخت باسې که نه
شعر خو زه په هر وخت کې لیکم خو چې کله زیات ودردېږم ستړی شم له کاره را شم ستړی بیا د شپې ویده کېږم نو په هغې وخت کې بیا زه شعر لیکم او شاعري زیاته کوم کوشش کوم چې زیات شاعري وکم او ښه شاعري وکم، خو چې کله خو دردېږم ښه ستړی شم نو بیا شعر لیکم او بیا ښه شعر زما خوښېږم. که څه هم زما انتخاب ډېر سخت دی و هغه شعر بیا زما خوښ وي چې ښه ستړی شم بیا له هغې وروسته زه ښه شعر لیکلی شم.
او شپونه ګله، ته پوهېږې ته ماته چا راوپېژندلې د کوټې یوه نوې ادبي مجله چې خال نومېږي، په دې خال کې ستا لس غزلې چاپ شوې وې. له هغه وروسته په فیسبوک کې ما تا سره ملګري سو، نو په فیسبوک کې به د لرو برو پښتني سیمو شاعران له تا سره اېډ وي. څه فکر کوې هلته چې کله شاعري خپرې یا د نورو شاعرانو شعرونه لولې، هغه دې پر فکر او پر احساس څه اغېز کوي؟
د مجلې خبره تا وکړله، زه چې فیسبوک ته راغلم نو ما شعرونه پورته کول په فیسبوک باندې. له هغې وروسته زه یوه ورځ له مزدوري مې کوله، مزدوري کې زنګ راغی زما ټلیفون ته، چې پرته مې خبرې مو سره وشوې. محمود ایاز ډېر وتلی نوم دی، راته ووي چې زه محمود ایاز یم، نو ما خو پېژنده یم، خو لوستی وو کتابونه مې لوستی وو. بیا د راته ووي چې داسې یو مجله مې روانه کړې ده او په هغه کې ستا شعرونه ما انتخاب کړي دي، لس غزلې ما ستا انتخاب کړي دي، زه غواړم چې ستا غزلې په کې چاپ کړم. زما نه یې اجازه هم غوښتله او زه یې خوشحاله ولم. نو بیا زه دومره زیات خوشحاله شوم، دومره زیات چې هغه وخت زما ډېر بل رقم احساس و. هغه وخت کې زه دومره زیات خوشحاله شوم چې پیخي خبره مې کوه. بیا یې مجله ما ته راواستوله، مجله مې ولوستله و مې کتله. بیا یې زما په نوم باندې ګوشه اعلان کړې وه، خصوصي ګوشه چې کوم سړي ته یا ایوارډ یا ګوشه ورکوي، هغه یې زما په نوم اعلان کړې وه. زما استعداد یې نور هم لوړ کړ، اوس بیخي زیات داسې شوم چې د چا خبره بیخي په سور کې شوم او لیک ته یې نور وهڅولم. او فیسبوک که څه هم ګټې لري، نو عمره توانونه هم لري. په فیسبوک کې که څوک د ځانه مطمئن شي او هغه تر فیسبوک پورې فعال شي کنه، زما د خبرې هدف دغه دی چې په فیسبوک کې زیات کسان شته دی چې هغه کتاب هم نه دی چاپ، او که کتاب یې چاپ هم دی خو هغه چا لوستلی نه دی، هغه کې دومره خوند نشته دی. نو په کار دی چې سړی فیسبوک ته نه بلکې لیک ته توجه ورکړي. دا هم نه دی چې ته لیک وکړه او فیسبوک ته یې مه ورکوه، په دې سړی ناکام کېږي نه، خو په کار دی چې سړی ښه لیک هم وکړي او فیسبوک ته یې ورکړي. او دا لایکونه کمنټونه د چې کوم نن سبا حال روان دی، او دا یو فکر کوم چې دا یو خام خیالی ده، نو دا یو ښه کار نه دی. او دا لیکونکی وژنې، او دا داسې وژل دی چې بیا راژوندی کېږي هم نه، که دی ډېره خواري وکړي.
او درته چې په اوس وخت چې ته دلته اوسېږې، د شاعرانو کتابونه که هغه د شعر کتابونه وي که د نثر وي، تا ته رارسېږي څنګه؟ آیا کتابونو مطالعه ته وخت باسې که نه؟
کتابونه خو داسې دي چې دلته زموږ یو ټولنه ده، هېواد ادبي یون په نوم باندې، د هغې سره ناسته ولاړه او د ملګرو سره. دلته موږ خپل هم زیات کتاب چاپو او شعری ټولګي چې کومې دي هغه د ملګرو په مرسته باندې، له کراچۍ نه، له پېښور نه، او ما تر اوسه پورې په خپلو پیسو کتاب نه دی اخیستی. او د ملګرو د خدای قدر وکړي، دا ملګری دي چې ما ته کتابونه راستوي، افغانستان نه هم راستوي، او د پېښور، کراچۍ او داسې د دې نه کتابونه ما ته راځي.
په اوس حالت کې ستا شعر پر کوم حال دی، یا ستا چې کوم د شعر یو څه ناڅه طرز جوړ شوی دی، فکر کوي چې ستا پر شاعري باندې د کوم معاصر شاعر د اوس وخت یو شاعر اخیسته؟ او آیا په شعر کې به دې پر روان وخت کې څه بدلون راسي که نه، په همدې طرز به شاعري ته دوام ورکوي؟
دا خو زه فکر کوم جالبه پوښتنه ده. ګوره، شعر ډېره پسته لهجه ده، ډېره خوږه لهجه ده، یو اسلوب دی که نه، ځمکه لري شعر. نو زه ډېر وګرځېدم، ډېر زیات وګرځېدم په دې ځمکه کې، په دې اسلوب کې چې زه ځان ته یو خپله ځمکه پیدا کړم، بیا په هغه کې شعر ولیکم.
دا فکر کله در سره پیدا شو چې باید د شعر لپاره خپله ځمکه او خپل سبک یا اسلوب پیدا کړم؟
دا په هغه وخت کې چې ما شعرونه لوستل، د پیر محمد کاروان شعر به مې لوسته، یا به مې د اکرم الله ګران شعر لوسته، یا به د حمزه، په هغه کې به ما ته داسې څه د معلومېدل چې یاره دا شعر ډېر سره بل رقم دی که نه. تصویرونه یې بیل بیل درلودل، هغه وروسته چې کوم تصویر دی، کوم ځای ته د شعر بوزي، هغه به ډېر بل رقم و. که کاروان ته وګورې، نو چنار، کوترې، داسې چینې، غاټول، داسې توري به یې کارول. بیا به ما داسې کار کاوه چې هغه توري به مې راخیستل، هغه خیال و، هغه تصویرونه به مې پکې ځایول. نو بیا زه به دې سوچم چې یاره دا خو د کاروان شعر دی که نه، او ما به چا ته وایم ویل چې دا د کاروان شعر ته وایې. بیا له هغې وروسته زه په دې ورسېدم چې یاره زه به ځان ته یو بېله ځمکه ټاکم. د اسلوب کیسه راغله چې شعر یو اسلوب دی، یو ځمکه ده بېله، په هغه کې به ته خپل کار کوې. بیا مې زیاته خواري وکړله، زیاته خواري مې په دې وکړه چې زه خپل شعر ته ځمکه پیدا کړم. اوس په دې خوشحاله یم چې خپله ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده.
په دې برخه کې که یو بل غزل هم راته ولولې بیا به یو څو خبرې وکړو.
غزل دی وایي چې لمودونه مې یو وران تصویر نیولی، لمودونه مې یو وران تصویر نیولی، خدایا تا ته مې د ځان تصویر نیولی. او دلته هر څوک دې له ځمکې وېرېدلی، دلته هر چا د آسمان تصویر نیولی. او زه یاغي تندې اخیستی یم مرمه، تا مې مخ ته د باران تصویر نیولی. او بیا مرګونه په غورځنګ شول، بیا حالاتو د سرو وینو د طوفان تصویر نیولی. او زلفې وروړه شپون د سترګو په لمن کې، زخم زخم د ګریوان تصویر نیولی.
ډېر ښه شپونه ګله. شپونه ته پوهېږه چې د پښتنو په لر او بر وطن کې کېدای سي دا وخت په زرګونو شاعران وي. که زما او ستا په عمر ځوانان که ما ورته یاد کړو، د هغوی شمېر هم کېدای سي زرګونو ته ورسېږي. خو ډېر کم دغسې شاعران دي چې هغوی د خپل شعر ته دومره جدي وي چې له خپل شعر سره خواري وکاږي او شعر یې پوخ سي یا ښه شعر سي او چې کله یې چاپ کړي او په لوستلو وارځي. تا په دې دومره تانده ځوانۍ کې دومره له شعر سره مینه زیاته سوې ده چې شعر دې ډېر پوخ دی، څه فکر کوې چې آیا موږ له ځوانانو سره چې هغوی شعر هم لیکي خو کم داسې ځوانان وي چې هغوی له شعر سره دومره ژوره مینه ولري چې ورته جدي سي او بیا ښه شاعري وکړي؟
یار دا یو زما په نظر یو عجیبه پښتنه ده. د دې وطن د دې ټولنې خلک چې کم دي، دا زموږ پښتنه ټولنه چې کمه ده، زه خو داسې فکر کوم چې د دې هر تن شاعر وای. کېدای شي زما سره په دې کې څوک اختلافات هم لري، خو زه داسې وایم چې د دې ټولنې هر وګړی شاعر وای، ځکه چې دا ټولنه دومره دردېدلې ده، دومره
او هر درد اظهار غواړي.
او درد اظهار غواړي، نو په کار دي چې اوس دا چې کوم کس ته یا ځوانان دي لکه زه لکه بل اوس دې ته په کار دي چې دوی بېخي داسې شي چې شعر ته بېخي توجه ورکړي. نن سبا په ځوانانو شاعرانو کې بېخي دومره ښه شاعران شته دی چې ډېر زیات ښه شاعران دي. شعر چې کوم دی، شعر یو څه که موږ تاسې وایو چې دا الهام دی، خواري هم غواړي. شعر داسې نه کېږي چې ته بس تا ته لفظ راغی یا ته یو الهام دی بس لیکل دی وکړل نو ته بیا بس هغه ته کښېنې چې بس دا الهام دی دا ما ته راغله بس دا ټیک دی دا به خلک خوښ کړي که نه. داسې هم نه ده، د شعر سره به دومره خواري کوي چې د سر وینې د پښو ته لاړې شي او د پښو وینې د سر ته راشي، دومره زیاته خواري به کوي چې ښه ستړی شي په شعر باندې. او دا خلک او دا ځوانان چې کوم دي د چې کوم ښه شعر نه لیکي که نه، یعنی د شعر سره دومره مینه نه کوي یا مینه کوي، نو زه فکر کوم چې که دوی لږ خواري وکړي د شعر سره، لږ دوی همت وکړي د خپل شعر سره مینه وکړي، نو دا به نور هم راپورته شي او دا خلک به نور هم وځلیږي. په دې اوس وخت کې چې کوم حال روان دی د پښتون لیکوال، دا زه ښه نه وینم، خصوص د ځوانان چې کوم دی دا بس اسلوب د یو بل چا کاروي او زیاتره شاعري هم اوس داسې روانه ده. که ته د کاروان شعر راواخلي، بلا خلک دي چې د کاروان په ځمکه شعر لیکي، که د حمزه راواخلي، که ته بل راواخلي، که ته پسرلی راواخلي، زیات خلک ما ولیدل. نو په کار دی چې سړی ځان ته یو بېله ځمکه وټکي د شعر دپاره، نو دا به ښه شاعري هم کېږي چې کله ته ځمکه ځان ته وټاکې بیا تا ته هغه نوي پیغامونه نوي کیسې تا ته پکې راښکاره شي. نو که ته په د یو بل شاعر په ځمکه باندې لیکوې، نو زه فکر کوم چې تر تا مخکې به هغه تکرار شوي وي، هغه کیسې چې ته یې لیکې هغه به مخکې تکرار شوي وي او بل چا به لوستلی وي. نو که ته هغه کتاب چاپ کړې، نو هغه د هغه لوستونکي باندې هغه تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خو یو بار دغه تکرار کړی وي، دغه تصویر، دغه موضوع، دغه. نو په کار دي چې سړی په یو خپله ځمکه کې شعر ولیکي، یو ښه شعر ولیکي.
او کومه پوښتنه چې ما باید په پیل کې کړې وای، په پای کې به یې وکړم چې د شاعرۍ هغه کال که راته ووایاست چې کله مو شاعري پیل کړې ده، څو کاله کېږي چې شاعري کوئ او تر اوسه پورې مو څومره شاعري کړې ده، او آیا دغه کړې شاعري چې همده د ټولګي د چاپولو نیت هم لرئ په روان وخت کې که نه؟
شاعري خو مې برکوال صاحب کړې ده، او شپږ پنځه کاله به کېږي زما د شعر چې زه په شعر لیکلو باندې بوخت یم او لیکم یې. نو په دې کې زما شاعري زیاته شاعري ده، خو زما خپل انتخاب ډېر سخت دی. خواري کوم چې ښه شعر ولیکم او ښه شعر انتخاب کوم. او اوس چې کتاب چاپومه، نو کتاب ته مې نوم انتخاب کړی دی او دا نوم ځکه چې ډېر پخوا مې انتخاب کړی دی او دا یو الهامي نوم دی چې ما ته راغلی دی، سرتوري سندرې دا به زما انشاءالله د کتاب نوم وي د شعري ټولګې. نو شاعري مې کړې ده، خو هغه د غره په سر ولاړې چې کومې غزلې دي هغه به فکر کوم لږې وي. نو کوشش به کوم چې خپل کتاب چاپ کړم، خو لږې ځنډومه چې خپل ځان ترې مطمئنه کړم په خپل انتخاب کې. بیا به یې لیکوم نقادانو ته، ټولو ته مستوم چې هغه یې وګوري، تر هغې وروسته بیا چاپ کوم. او داسې نه چاپوم لکه دا نن سبا چې کوم بعضې ملګري لګیا دي کتاب چاپ کې، په فیسبوک کې زیات زه وینم چې پرله پسې کتابونه چاپوي، یا یې کتاب یا لیک کې څه ژوند نه وي دوی کتاب چاپ کې. فکر کوم چې کتاب ښه شی دی خو لیک پکې مهم دی.
مننه. نو په پای کې که یوه بله غزل هم راته ولول. نظمونه دې لیکلي دي که نه؟ او که نظم لري خو نظم راته ولول که نه بیا غزل راته.
نظمونه خو مې لیکلي دي خو فلحال را سره نشته دی، خو غزل به در یو غزل به درته وایم. وایي چې مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، که غمی دی د دسمال په غېږ کې پروت دی، او خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، زخم زخم د بلال په غېږ کې پروت دی. او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، څومره وهم د دیوال په غېږ کې پروت دی. او چې زخمونه مې د زړه انځورولی شي، هغه کس زما د خیال په غېږ کې پروت دی. او څوک دی شپون دی خو بس پاڼې پاڼې توی دی، مات منګی دی د کلال په غېږ کې پروت دی.
وړاندې د ښاغلي نصیر احمد احمدي مرکه لرو چې د خپل نوي ناول زرو په باره کې راته غږیږي. اوس د لنډې کایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
وم شاهزاده، اونو یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې لرلې او د هرې ښځې یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دا وم زوی تر منځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي و او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاري و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دیګ کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لنه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر را نږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو پنځه کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسېدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډی شوی وي. کوډی داسې وي چې د بنیادم له زوزاد سره یا تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شاهزاده یې اورېدلی وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده، او په دې ونه کې یو زرین مرغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډېر مهربان کس بدلیږي. شاهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دای خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسېدل خورا سخت دی. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره راونه رسېدم نو پوه شه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشونو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوي ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوي ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوي ملکې زوی وزیږاوه، او زوی بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډېر وشرمېده. وما ملکه یا لبیزو دوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړي ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړي چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو دوله شاهزاده هم چې د مکتب له تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. خلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شاهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شاهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شاهزادهګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شاهزادګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا اووه واړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشي کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشری نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشری شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشری شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. ده هغه بیره تیز و بادونو لری لری زایونو ترسولی و. درباریان پا قهر و او پی وخلیه لپاچا و غوختل چه ده نورو شهزادگانو تا باید ده هغه غندی سزا ورکل شی. پاچاش پا گوار شهزادگان پا بیره کی سپاره کرل او بیره پا ووکی خوشه کرا. خدا زلی تجربه زیاده شوی و. زمانی پا کرل چه چو رزی پس بچه ده درباریان قهر سور شوی وی بیرته راسته نشی. دو خدای کړو نوی بیړۍ یو ټاپو ته ورسیده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید ورته وی ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندې ښې ملغرلې یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ. پس رسیم کې بیړۍ روانه کړه. خو چې څنګه لسترګو پناه شو، دا نورو هغه ځای پریښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سورسیم کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. ده چې ور وکتل، یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ور ټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه. بی حده خواږه سندره. په همدې وخت کې چې مارغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمي بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مارغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوې او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لویې وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه یې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده اووم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه به د اووم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله اومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ را وغوښته، مګر ښځه را نغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه یې د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مرغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او میرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدي اتم ناول په 142 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د دوتنې د لومړي مخ انځور یې هم ښاغلی احمدي انځور کړی. د احمدي دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډېره موده د چا په ذهن کې پاته کېدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدي سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمدي صاحب، اول خود به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکي درته وایم چې سږ کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی دی، ډېر زیاتې مبارکي. نوی کال مو هم رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکي درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی.
همان صاحب، ډېره مننه تاسو ته د راډیو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او نوی کال مبارکي مورته وایم.
د دې ناول په ایسه کې یو څه راته ووایاست، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده ما چې ولوست ځینې ځینې پوښتنې هم راسره شته دي، هغه به هم در سره شریک کړم.
او د دې ناول کیسه د نورستان له ځنګلونو له غرونو پیل کیږي، بیرته غزنی ته ځي، بالاخره تر پاکستان پورې رسیږي، تر پېښور او دغه علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي.
احمدي صاحب، ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړي دي. غزنی چې ده نه به وایو چې سپېره وطن ده، خو خاورې او دوړې په کې. بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده او دا خلک هم دي، د غزنی دي. د غزنی خلک معمولا چې سخته پیراسي ده، هسې لنډ ورکته کېږي د کوټې لور ته او دغسې تر سینده. دا ځل مو د کرکټر بیخی په مخالف جهت باندې لګلای ده. نورستان مو کله لیدله؟
نورستان مانه لیدله، البته کونار د کونار ځنګلونه مې داسې یولس دولس کاله مخکې هلته یوه طاقتي پروژه وه نیالګي، نو هغلته ما کار کوم. نو هغه وخت د کونار ځینې ولسوالۍ تر ډېر مخکې موږ لاړو، مثلا دیوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو او هلته دغسې ځایونه مول چې په کیلومترو کیلومترو باندې په ساعتونو ساعتونو مزل، ټول به ځنګل و ټول غرونه و ډېرې پنډې تنې درلودې دغه ونو، او ډېر وخت به د مزل وکړو، یعنې کلی به دې نه لید. هغه ځایونه ما لیدلي دي. په کله چې مې دغه ناول لیکه، تر هغه مخکې ما د نورستان په طبیعت باندې، په ځنګلونو، په خلکو باندې ډېر تحقیق و ډېره څېړنه مې وکړه، ځکه هغه دغسې یو محیط و چې ما ته نوی و. حتی په دې اړه باندې تحقیق وکړو چې دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات، وحشي حیوانات هلته پیدا کېږي، څه ډول ونې دي. اول مې ځان وپوهاو، بیا مې یو څه ولیکل. نو فکر کوم چې یوازنی علت همدغه اوس دغه ځای ما انتخاب کړ د ناول لپاره، چې هغه له خلکو له کلو لري او داسې یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري، غرنۍ منطقه وي، ځکه چې دغه موضوع دغسې وچې باید په همدغسې یو محیط کې راوګرځي.
یوه دلچسپي مې په ناولونو کې، تقریبا په دو نورو ناولونو کې مو همداسې یو څه شته دي، سفر یې پکې او هغه د محیط ترکیده یې پکې. په یوه خبره درته وکړم، ناول کې مو تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دي، پیغله او هغه هلک، همداسې ځي سفر کوي تر راته پورې. په رڼا ناول کې هم تقریبا دغسې څرکونه شته دي، یو سفر شته ده یا یو څوک راځي او ځي. د دې پیسه کې مې یو څه راته ووایاستی.
زه فکر کوم چې خپله ناول کې یا پلنډه کیسه کې تصویرونه ډېر مهمه دي، او تصویر به ته څه وخت ښه تصویرونه ورکولای شي. تصویر هغه وخت ښه راځي چې مکان تغیر شي. ګوره، اوس که زه په ټولو کتابونو کې ما کتاب له غزنی سپیره وطن رښتیا به د روسي وچکالي دا سپیره کړی ده، که یوازې د غزنی سپیره ډاګونه راواخلم، یو څو ونې راواخلم، یو څو سپیره غرونه راواخلم، دا په یوه یا دوو ناولونو کې ښه راځي، نوي تصویرونه لري. خو که دوامدار سي، بیا فکر کوم چې دا به هغه د لوستونکي زړه ونیسي. کله زه ناول لیکم نو غواړم چې نورو ځایونو نور تصویرونه هم راواخلم. فرض په دغه زرو په ناول کې مخته لیکلو ما فکر وکړو چې راځه دا ځل له نورو ناولونو دغه هغه مکان، هغه ځای باید توپیر ولري. شد نورستان ځنګلونه راته ښکاره سول، تر اوسه ما په دغسې یو محیط کې باندې څه نه و لیکلي. نو نوي ځایونه چې یو څوک لیکي، هغه طبیعي خبره ده چې په لوستونکو باندې تصویر په زور باندې هغه ویني، او دغه یو نوی جالبیت پکې. نو ځکه دغه برخې ته یو څه پام کوم.
یو درد په دې ناولونو کې مو داسې یو پټ درد دی، لکه هغه لمر چې په یوه ګڼه ونه باندې ځلیږي که نه، او وړانګې کله ښکاره شي کله پټې شي. په نورو ناولونو کې مو البته چې ما لوستې دي، داسې دغه درد احساس کړی ده، یا د مینې جنجالونه یې، یا د هغه کلتور په حساب باندې چې مو خنډونه او جنجالونه لرو، داسې یو څه یې. په دې ناول کې مو فکر نه کوه چې دا مو یو څه ښکاره کړي دي، هغسې ډېر پټ نه دي لکه نور ناولونو کې.
فکر کوم چې په دغه ناول کې مې پټ ساتل ده تر ډېره پورې، او ناول نه زه کوشش کوم چې مثلا دغه جوجو ناول دوه کاله مخکې چاپ شو، په دې کې هغه تراژدي برخه هم لري. خو نور ځینو ملګرو فرضاً ما تلیفون کړی یو څو برخې راښودلې دي چې موږ ډېر ورته وخندل، طنزي اړخ هم لري. نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه پکې راواخلم. بله خبره دا ده، نه پوهېږم دا به د ما کمزوري څه به وي، زه خوشحالوونکي صحنې ډېر ښې نه شم لیکلی، تراژدي صحنو کې بیا یو څه مې لاس چلیږي. یا به دغه علت دغه په وطن کې دغه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله جنګونه او دغه دربدري، دا طبیعي خبره ده چې په هر چا باندې تاثیر کوي، ما به نه یم تاثیر کړی. تراژدي یا دغه صحنې چې یو چا فرزند خوښنون کې ساني، دغه سموږ دایم ورسره مخامخ کیږو، فهم دې کې ما طبيعي والی معلومیږي. او البته دا هم په دې معنا نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خوښنون کې لیکنی وکړي، خوښنون کې لنډ کیسه ناول نه ولیکي. خو یو خبره ده، راپوهان وای خوشالون کې ساني سي دي، هغه د خلکو د ذهن ډیر زروزي، او هغه خلکو باندې که غواړي چې څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري. خو تراژدي کیسې دي، هغه تر ډېره وخته په ذهن کې پاتې کیږي، او د انسان د بدلون لپاره، د فکر د بدلون لپاره دا یو قوي اړخ، یو قوي پوینټ لري، یو قوي زاویه لري. نو شاید هم هغه کیسه مي. او بل خبر دا ده، اوس خپل چې ما څه لوستي دي له پخوا راځي، مثلا د موږ دغه ملیندار دغه نکتونه چې دي، زیاتره یې ګوره خوښنوونکی پای لري، خوښنوونکی کیسې دي، تر اوسه هم په یاد دي.
شاید ما په وړکتوب کې په نوې ځواني کې ځواني پیل کې ډېر دغسې هغه هم لوستې مثلا دغسې ناولونه او لنډې کیسې مې هم لوستې چې هغه طنز و پکې فرضاً تراژدي نه وي خو هغه ما نه دي په یاد خو هغه څه مې په یاد دي چې هغه تراژدي تراژدوالی اړخ یې قوي و نو شاید دغه علت هم کېدای شي خو زه بیا هم په دې عقیده یم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري که کومه موضوع فرضاً تراژدي کیسه کې ښه راځي هغسې یې ولیکي که نه یې برعکس یې باید ولیکي.
احمدي صاحب کامران چې ده د ناول هغه مرکزي کرکټر ده دی بدی کوي او بیا پاکستان ته ځي او بیا له پاکستانه دغسې بېرته راځي نورستان ته او دلته اړوي خو د زرو تره بیا دی پیدا کوي په نورستان کې اوس خو حالات شرایط داسې دي چې که په ډېر لنډ کې هم ورک سي له چانه څوک په مشکله پیدا کوي او نورستان بیا بیخي داسې یو نابلده سیمه هم ده د غزني د خلکو لپاره دا صحنه به څنګه وي تاسو چې لیکله دا مو زړه ته لوېدلې وه چې داسې یو شی به اورېدونکي درسره ومني
او دوی وار له واره چې کله له غزني نه تښتي همدغه کامرانو زرو وار له واره نورستان ته نه ځي دوی پېښور ته ځي ځکه چې دا د کامران یو ملګری هلته یا په هغه باندې ډېر باور لري نو هلته دوی له مشکل سره مخ کېږي بیا دوی باندې لار درېږي په نورستان کې د کامران یوه تور واده سوي دا خلک هم د غزني په دې خطر چې همدغه د ترور خاوند دی هم نجاري یو وخت شپږ اووه کاله مخکې دا نورستان ته تللی په دې خطر سره ځنګلونه هم دي لرګي هم دي او دا تکړه نجار هم یې هلته دی کار پیدا کوي بیا دی خپل کور هلته راغواړي نو دغه منطق ما جوړ کړی ده هلته د ده ترور وي بیا هغه د ترور کره ورځي بیا هلته هم دوی ته مشکل پیدا کېږي دوی بالاخره بله لار نه لري هماغه غرونو ته پناه وروړي نو دغه د نجلۍ تره طبیعي خبره ده که یو څوک فرضاً یا ورک سي یا بدي وکړي موږ ستاسو په ټولنه کې هغوی اول هغه ځای پسې غواړي چې دوی خپلوان وي بله خبره دا ده چې دغه نجلۍ درې ترونه لري او هغه هم داسې په منطقه کې په سیمه کې ډېر مخور کسان دي ډېر پیسه دار دي ده نو دوی نفر پسې اچولي چې دا پیدا کړي نو داسې وار له واره یې نهشي پیدا کولی دغه دوی له تیش نه یو نیم دوه کاله اوړي بیا دوه کاله وروسته یې هلته پیدا کوي بیا یو بله هغه چې ما پکې راوستې ده هلته دوی دغه زرو دغه کامران دغسې ځای تللي چې هلته هېڅ کوم کلی نه وي هېڅوک نه وي یوازې هغه ازاد طبیعت یو ځنګل یو غرونه وي نو بیا یو کوچی د مالداره وي دوی دواړه یو وخت ویني او دغه کامران ډېر ورخطا کېږي د نجلۍ هم ورخطا کېږي نو بالاخره دوی همغه ځای هم بدلوي له هغه ځایه بل ځای ته ځي خو طبیعي خبره دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصاً دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي نو دا کامران خپله هم په دې تشویش کې چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله دی هغه اوارو ته لاړ یا آبادي ته لاړ هلته به دا خبره نورو ته کوي نو دغسې وار له واره دوی نهشي پیدا کولی دوی پوښتنه کوي بالاخره څو پیش ما دلته راوستې یعنې دوی پیدا کېدا ته هغه منطقي لاره ستا په دغه ناول کې.
احمدي صاحب تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی توتي هم شامل ده څه ضرورت و د دې لپاره؟
زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع پیدا شي موضوع پیدا کوم بلکې څنګه چې موضوع باندې فکر کوم په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم تر نورو ناولونو نورو لنډو کیسو دا نه وایي. په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه د اول کرکټر چې کامران ده کیسه هم د نورستان د ځنګلونو پیل کېږي او دای باران ده طوفان ده د ناول پیل او دل درګي راخیستې دي او وروسته بیا جلۍ سي او تارنده د برېښنا ده سیل راځي اوبه راځي او دای وروسته د دې دغه باد و باران یو څه کراریږي دا یو توتي پیدا کوي چې هغه له ځال رالوېدلی ده هغه جلۍ دانې هم ډېرې غټې دي او وزر یې مات ده. نو دغه کامران دوه کاله په دغه ځنګله کې نورستان په ځنګله کې یوازې و او له هېچا سره هم د خبرې نه دي کړې او دا د ارواپوهنې له اړخه هم وایي دغسې یوازې کسان چې بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي ونې ته هم خبرې کوي دیوال ته هم خبرې کوي ځکه چې څوک نه وي بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو چا یا یو څه ته کوي. نو بیا هغه توتي له ده سره بلد شي یو څه وخت وروسته او دغه زرو هم یو وخت له توتیانو سره ډېره مینه درلوده دغه بانه مې هم ورته کړې ده نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه توتي ته کوي. توتي هم یو کرکټر ده.
احمد صاحب کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستې دي چې یوه شرح مو یو انځور ته لیکلي بیا م لیکلي چې دا مې انتخاب کړو خو زه بیا هلته ګورم چې دغه انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي فرضاً د رڼا خو ما کتلی و چې ستاسو خپل انځورګري وه اول پشتۍ کې همداسې د اغزن سي د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده نقاشي هم کوي
او کله کله
فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیان پیدا کړم، ډېر اسانه ده او ډېر عالي رسامیان یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول ټایټل لپاره. خو زه فکر کوم چې خیر ده، خپله به یې ولیکو، خراب دی خو خپل به یې کاپیرایټ به نه یې، د بل چا پاک به هم تعرض نه یې کړی. د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه دغه رسامي هم زه خپله کوم. دغه درو څلورو کتابو ته ما پخپله نقاشي کړې ده، او برعکس ډیرو دغه فیسبوک اوس یوه دنیا ده نه، او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده. کله چې همدغه د وروسي ناول ضرور لپاره ما دغه نقاشي وکړه، رسامي م وکړه، بیا د نظر د غوښتلو لپاره هم دا له ملګرو سره د خلکو سره فیسبوک شریکه کړه، ډیرو خوښه سوه. همغه وسیله مې ورته انتخاب کړه تر دې مخکې اغزن سیم ضرور ناول دغه ته ما خپله نقاشي کړې وه.
ډیره زیاته مننه کور مو ده.
له تاسو نه مننه، ومنسب ډیره مننه.